السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې طالبانو د لاند وخت لپاره پر مظاهرو بندیزونه ولګول. پرون یو شمیر خبریالان د مظاهرو پر مهال وهل ډبول شوي.
همکارای ما وخت کې حدود بعد از 4 ساعت
زموږ همکاران شاوخوا 4 ساعت وروسته خوشې شول، مګر کله چې دفتر ته راورسېدل له بده مرغه حتی په اسانۍ نشوای تلای.
د افغانستان لرې کړای شوي ولسمشر د خپل تاګ له کبله له افغانانو بخښنه غوښتي. امریکایي چارواکي وایي دوی د غنی د وتلو تمه نه درلوده.
هغې باندې زه نه پوهېږم. څه چې زه پوهېږم دا دی چې هغه هېواد پرېښود. یو ډېر کم وخت کې امنیتي ځواکونه د یو بنسټ په توګه ونړېدل.
غزنی کې د ماشومانو خوارځواکي ډېره شوې. لاملونه یې بېلابېل دي.
هغه اساسي علتونه څه دي؟ هغه نامیګانې، قحطیګانې، بېکارۍ، اجتماعي لاملونه، بېسواده کچه.
او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال د لاسنیوي غوښتنه کوي. د او نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو، خو راځئ چې اوس د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا وایي د طالبانو رسمیت پیژندلو ته بیړه نه لري. پاکستان پر نړیوالو غږ کړی چې د افغانانو لاسنیوی وکړي. او ایران وایي پر اټومي تاسیساتو د څارنې مخه نه ده نیولې. بشپړ خبرونه. طالبانو په افغانستان کې د لاند وخت لپاره په مظاهرو بندیز ولګو. د دوی د کورنۍ چارو وزارت پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره دی څوک تر هیڅ نومه او عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. دوی د تیرو ورځو مظاهرې د مغرضو کړیو کار بللی او ویلي دي له دې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل شي او کره وخت او ځای مشخص وي. دوی ویلي داسې ویره شته چې ځینې کړۍ مظاهره کوونکو ته امنیتي ګواښ پېښ کړي او د اعلامیې له مخې سرغړوونکي به له سخت قانوني چلند سره مخامخ شي. خو دوی نه دي ویلي چې له دوی سره به د کوم قانون له مخې چلند کوي. تیرو دو ورځو کې ګڼ شمېر ښځو او ځوانانو د کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې مظاهرې وکړې او د پاکستان ضد شعارونه یې ورکول او له طالبانو یې د کار، سیاسي برخه کې د ګډون او نورو ورته حقونو د تامین غوښتنه کوله. سپینه ماڼۍ وایي بیړه نه لري چې طالبان په رسمیت وپیژني، خو د امریکایانو د ایستلو لپاره به خبرې ورسره کوي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي بېګا یوه خبري کنفرانس ته وکړه. ساکي د طالبانو لخوا د اعلان شوې کابینې او په افغانستان کې د بندو پاتې شوو امریکایانو د را ایستلو په تړاو وویل:
This is a caretaker cabinet.
دا یو سرپرست کابینه ده چې پخوانی او اوسنی طالب جنگیالی پکې شامل دي. مونږ نه تایید کړی او نه مونږ ویلې چې په رسمیت پیژنو. نه یې د پیژندلې لپاره کومه بیره لرو، ځکه له دې مخکې ډېر څه شته چې هغوی باید ترسره کړي. څه چې مونږ یې کوو دا دی چې له هغوی سره تعامل وکړو، ځکه هغوی اوس په افغانستان ولکه لري. څو امریکایي اتباع د دایمي اقامې لرونکي او د سایوي ویزو غوښتونکي له افغانستان راوباسو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په خپل وروستي کانفرنس کې له ټولې نړۍ سره د ښو اړیکو هیله وښوده. طالبانو دمګړې د هوایي ډګر او سیستمونو تر بیا فعالېدو پورې له هیواده په بهر وتلو بندیز لګولی دی. د روسیې ولسمشرۍ ماڼۍ کرملین وایي اوس وخت د طالبانو له حکومت سره مخامخ خبرې نه پلانوي. انټرفاکس خبری اژانس د روسیې د جمهور رئیس د ویان دمیتری پیسکوف په حواله پرون راپور ورکړی چې له طالبانو سره هر ډول اړیکه به په کابل کې د روسیې د سفارت له لارې ونیول شي. د کاغلی پیسکوف په خبره یوه اساسي مسله په کابل کې د روسیې د ډیپلوماتانو د امنیت ساتل دي او روسیه هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر د طالبانو راتلونکي ګامونه څاري. طالبانو په کابل باندې له څه باندې 20 ورځو ولکې وروسته د سې شنبې په ورځ ناوخته خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لاسنیوی وکړي. قریشی دا خبره د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنی چارو وزیرانو په لومړنۍ غونډه کې چې په آنلاین بڼه جوړه شوې وه وکړه.
If a humanitarian crisis is prevented,
کچری په افغانستان کې د بشري ناورین مخاوني ولسی او اقتصادي ثبات تضمین شي، سول راتلای شي او د خلکو د ډلېز وټلو مخنیوي هم کېدای شي، باید څنګه وکړي چې دا کار د نړیوال ټولنې پراخ مشارکت ته اړتیا لري په تیر بیا د مهم وخت کې،
particularly at this pivotal juncture.
خاغلی قریشی پرون ټویټ هم وکړ چې پاکستان د افغانستان د گاونډي په توګه نشي کولای چې له افغانستان څخه جلا شي. د افغانستان د گاونډیانو په دې غونډه کې د پاکستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، ایران او ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیرانو برخه اخیسته و. د اروپا په پارلمان کې سوسیالیستانو او ډیموکراتانو پرون د اگست په 8مه پریکړه وکړه چې یو ډله افغان میرمنې د 2021 کال سخروف جایزې ته نوماندې کړي. د افغان میرمنې فعالان، سیاستوال، ژورنالیستان او ښوونکي دي چې د ښځو د حقونو لپاره یې مبارزې کړي دي. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تورونه رد کړل. د ادارې په یو راپور کې ایران تورن کړی چې د دغه هیواد اټومي تاسیساتو ته یې نړیوال څارونکي نه دی ورپریښي. د جرمني خبری اجانس ډي پی اي د راپور له مخې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون د اروپا د شورا رئیس چارلز میشل سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د اټومي انرژي له نړیوال ادارې سره د ایران نوې همکاري په اټومي فعالیتونو کې د ایران رونتیا په ډاګه کوي. او امریکا د نورد ستریم 2 غازو پایپ لاین د پروژې یو سرسخت منتقده په بهرنۍ چارو وزارت کې په یو مهمه څوکۍ ګمارلې. رابین دانیګان لومړی سره جرمني ته د روسیې د طبي غازو د انتقال په هدف د نورد ستریم 2 د پایپ لاین د غزولو مخالفه و. هغه له دانیګان تازه په بهرنۍ چارو وزارت کې د مرکزی او ختیځ اروپا په تیر بیا د اوکراین د پالیسۍ په تړاو د څارون کې په توګه ګمارل شوی. دانیګان تر دې مخکې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د مرستیال په توګه دنده درلوده. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. په دې هله چې یو خوشاله او آرام ورځ مو پیل کړی وي، راځو د خبرونه د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، طالبانو تازه په افغانستان کې پر مظاهرو بندیز لګولې دی. دوی ویلي چې د اوس لپاره مظاهرو ته شرایط نه دي برابر او له خلکو یې غوښتنه کړې چې تر هر نوم او هر عنوان لاندې د مظاهرو له تنظیمولو ډډه وکړي. دوی دا خبرداري داسې مهال ورکوي چې په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان پلازمینه کابل او یو شمیر نور ښارونه د طالبانو پر ضد مظاهرو شاهدان وو. د دغو مظاهرو پر مهال یو شمیر خبریالان هم وهل او ډبول شوي دي. په دې ډله کې د اطلاعات روز ورځپاڼې څو خبریالان هم شامل دي چې څو ساعته توقیف شوي او د توقیف پر مهال وهل ټکول شوي هم دي. په دې اړه د بخښنې نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې ده. تفصیل د صفی الله استانګزی په راپور کې.
د طالبانو د واکمنۍ نږدې 25 ورځې وشوې، خو داسې کمې ورځې تیرې شوې چې د خبریالانو، مدني فعالانو، ښځو او بشرپالو د وهل ټکولو راپور نه وي ورکړل شوی. پرون چهارشنبه هم یوه داسې ورځ وه. د اطلاعات روز ورځپاڼې د دوو خبریالانو عکسونه د دې ورځپاڼې د چارواکو لخوا خپاره شول او پکې د دوو خبریالانو په بدنونو د سختو ګزارونو شنې او سرې ردې ښکارې دي. د دې ورځپاڼې مدیر مسؤول زکی دریابي ازادي رډیو ته وویل چې دوه خبریالان، تقی دریابي او نعمت الله نقدي، په کابل ښار کې د ښځو د مظاهرو د پوښښ پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوي او سخت وهل شوي.
همکارای ما وقتی که حدودا بعد از 4 ساعت
زموږ همکاران شاوخوا 4 ساعت وروسته خوشې شول، مګر کله چې دفتر ته راورسېدل له بده مرغه حتی په اسانۍ نشوای تلای او د دوی د بدن په ډیرو برخو د شکنجې او وهلو نښې لیدل کېدي.
اثر شکنجه او ضرب و شتم دیده میشه.
د خغلی دریابي په وینا د دې رسنۍ 15 کارکونکو پرونی ول شوی او دوه روختون ته وړل شوی او دوه اونې استراحت ورکړل شوی. کته هم طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمیر خبریالان د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یو لاریون د پوښښ پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شول او څو ساعته وروسته خوشې شول. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راوی ته وویل چې دا خبریالان نو پیژندل شوی او نه د کار اجازه نامې درلودي. کته هم طالبانو ټینګار کړی چې ژورنالیستان به په آزاد توګه فعالیت کوي، خو په څه باندې شلو ورځو کې په بې شمېره توګه خبریالانو باندې د طالبانو لخوا لاس پورته شوی او وسایل ترې اخیستل شوی. د اطلاعات روز ورځپاڼې مدیر مسؤول زکی دریابي زیاتوي دوی له طالبانو د خو هیله درلوده، خو تمه برعکس وخته.
امیدوار به بدیم کې
موږ هیله درلوده چې طالبان به د بیان د ازادۍ په اړه درسنوي او نړیوال ټولنې ته څوایي کرا او رښتینی خبره بوي، مګر متاسفانه په ورستیو څو ورځو کې د دوی چلند له خبریالانو سره وګوره دا ښکاروي چې د دوی مشرتابه د بیان د ازادۍ په اړه وایي له هغه سره چې خبریالانو سره پیښیږي په ټکر کې دي.
اتفاق میفته در تناقض است.
ورستوی سو ورځو کې د کابل ښار او د افغانستان یو شمېر ولایتونه د لاریونونو شاهد دي، خو لاریونوال اکثر د طالبانو له تاوتریخجن چلند شکایت لري. داسې اکثر پیښې راپور شوي چې طالبانو د لاریون کوونکو د شړلو لپاره هوایي ډزې کړي او یو شمېر لاریون کوونکي او خبریالان یې نیولي یا یې لاس پرې پورته کړی. د طالبانو د حکومت ویان د دوی د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د سې شمې پر ورځې یوې خبري غونډې ته د لاریون پر مهال د خبریالانو د نیولو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې لاریون خپل اصول لري چې باید رعایت شي.
حال کدام تظاهرات را که ما میبینیم به سر خود است؟
هغه مظاهره چې موږ یې اوس وینو خپل سری دي او ګډوډي پکې پارول کېږي. موږ هغه حلقې پیژنو او پوهیږو چې د دې لاریونونو تر شا دي او له بهر څخه د بحران رهبري کوي، هڅه کوي ګډوډي رامنځته شي، ښار په ګډوډۍ او خلک هم اندېښمن وي.
مردم در تشویش بفته.
مجاهد دا هم ویل تر غو لاریون ته اجازه نشته چې قانوني ادارې برحاله شوي نه وي او د مظاهرو قوانین او لوایح نه وي واضح شوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل بیا پرون د طالبانو په وروستیو کړنو اندېښنه وښوده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د کمپاینرې سمیرا حمیدی په حواله په یو اعلامیه کې راغلي، طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې دوی به بشري حقونو ته درناوی کوي، خو دغه ادعاوې د هغه څه سره په بشپړ ډول توپیر لري چې اوسمهال د افغانستان په ښارونو کې لیدل کېږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پرون له تلونیو سره په یو مرکه کې د خبریالانو او فعالانو په وړاندې د طالبانو د زور زیاتی د راپورونو په تړاو وویل چې د طالبانو کړنې څاري او مهمه ده چې ښکاره شي آیا دغه تاوتریخجنې کړنې د دوی تګلارې دي یا که څه پالیسیانې نورې هم لري. ښاغلی بلینکن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات او د نړۍ ډېر هیوادونه د افغانستان له خلکو سره مرستو ته ژمن دي.
ازادي راډیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
د افغانستان ګوخه کړای شوی ولسمشر محمد اشرف غنی له خلکو بخنه غوښتي چې واکمنی د سولې او ثبات له ټینګښت پرته پای ته ورسېده. ښاغلی غنی پرون پر خپل ټوئیټر یو اوږد بیان خپور کړی او پکې په پاسنۍ مسلې سربیره د میلیونونو ډالرو د وړلو تورونه هم بې ځایه وبلل. اخوا د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي غنی که څه هم ورته ویلي و چې تر مرګ به په افغانستان کې پاتې کیږي، خو په همدې سبا له افغانستان ووت. تفصیل په دې راپور کې.
تر شاوخوا شل ورځنی غیابت وروسته محمد اشرف غنی یو وار بیا له افغانستانه د وتلو سره اړوند په ځینو موضوعګانو څرګندونې کړې. د چهارشنبې په ورځ په خپل ټوټر باندې په یو اوږد بیان کې څو مسلې یادې کړې. له دې ډلې د هغه تورونه په بشپړه توګه بې اساسه او غلط وبلل شي ګواکې د میلیونونو ډالره لزانه سره وړي دي. د ویلي ملګري ملتونه یا بل هر خپلواکي ادارې دغه مسله وڅېړي. د افغانستان دغه لري کړای شوی ولسمشر ویلي فساد داسې یو وبا ده چې افغانستان یې کلونه په ګونډو کړی او ده د ولسمشر په توګه اصلي هڅه دا کوله چې له دې پدیدې سره مبارزه وکړي، خو د ویلي داسې یو بلا په میراث ورپاتې وه چې په اسانۍ او چټکۍ نه ماتېده. کله چې د اگست 15مه محمد اشرف غنی افغانستان پریښود، لومړی روسي رسنیو راپور ورکړ او ورپسې په کور دننه او بهر راپورونه او ګنګوسي خپرې شوې چې د افغانستان جمهور رئیس له لسګونه میلیونو ډالرو سره وتښتید. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره تلونیوس ټلویزیون په یو مرکه کې چې چهارشنبې په شپه خبره شوه همدغه مسله مطرح کړه چې غنی له میلیونونو ډالرو نغدو پیسو سره له هیواد ووت. بلینکن یې په ځواب کې وویل هغه باندې زه نه پوهیږم، څه چې زه پوهیږم دا دی چې هغه هیواد پریښود. په یو ډېر کم وخت کې امنیتي ځواکونه د یو بنسټ په توګه ونړېدل او حکومت هم پام دې شان. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې مرکه کې دغه راز وویل چې غنی له ده سره له افغانستانه تر وتلو یوه شپه مخکې ټلیفوني خبرې کړې وې او ده ته یې ویلي وو چې تر مرګه پورې وطن نه پرېږدي. بلینکن وویل نه پوهېده چې غنی وطن پرېږدي او نه امریکا ورته د دې کار آسان چاري کړي. د افغانستان لرې کړای شوی ولسمشر په خپل پرونی بیان کې یو وار بیا ویلي هیواد یې ځکه د ارګ ماڼۍ د امنیتي په سپارښتنه پریښود چې نه یې غوښتل یو وار بیا د نویمو کلونو په څیر کوڅه په کوڅه جنگ پیل شي. هغه زیاته کړې د کابل پریښودل زما د ژوند تر ټولو سخته پریکړه وه، خو باوري وم چې دا یوازینی لار وه چې ټوپک غلی وساتل شي او کابل له شپږو میلیونو کسانو سره خوندي وساتل شي. ښاغلی غنی له افغانستان د وتلو په درېیمه شپه د اګست په 13مه هم یو بیان ورکړی و او ویلي وو که نوی وتلی سخته جګړه پیلېده او ډېرې وینې به توی شوې وای. محمد اشرف غنی په پرونی بیان کې خفګان ښودلی چې د افغانستان د ځینو پخوانیو رهبرانو په څېر په دې ارمان کې پاتې راغی چې افغانستان سولې او سوکالۍ ته ورسوي. هغه ویلي له خپلو خلکو بښنه غواړم چې ما په متفاوته شکل پای ته ونه شوای رسولی. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن د غنی په اړه وپوښتل شول چې آیا د سولې په وړاندې خنډ و که څنګه. هغه یې په ځواب کې وویل وویل زه اوس وخت علاقه من نه یم چې شاته وګورم. کافي وخت شته چې د تیرو شلو کلونو محاسبه وکړو، ځکه څه چې په تیرو څو میاشتو کې وشول دا د هغو مسایلو یوه مجموعه ده چې په تیرو شلو کلونو کې پیښ شوي. د اګست په 15مه طالبانو په کابل ولکه ټینګه کړه او محمد اشرف غنی له خپلو ډیرو نږدې همکارانو سره چې د راپورونو له مخې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلی وو د افغانستان ووت. له هماغه رئیس ګڼو افغانانو ښاغلی غنی د افغانستان د سقوط لامل یاد کړی او سختې خبرې ورته کړي، خو یو شمېر نورو بیا د هغه پخوانی کارونه ستایلي هم دي.
اوریدونکو که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړی، په دویمه نیمایي کې د بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې هم درته لرو. په دې هیله چې دا راسره واورئ، اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په غزنی کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر په تیزی سره مخ په زیاتېدو دی. په دغه ځای کې روغتیایي چارواکي وایي د دغې ستونزې لامل جګړې، فقر، بېوزلۍ، وچکالۍ او داسې نور هغه څه دي چې د دغو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راوستلی دی. تفصیل یې په دې راپور کې.
په ماشومانو کې سوې تغذیې یا خوارځواکي د غزنی ولایت د روغتیا چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ډیری ستونزو له امله په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه په تیزۍ سره مخ په لوړې دوده. د عام روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل جګړې، فقر، بېوزلۍ او داسې نور هغه څه دي چې د دغه ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راوستی دی.
سوی تغذیې پیښې ورځ تر بلې په غزنی کې مخ په زیاتېدو دي، ځکه د هغې هغه اساسي علتونه څه دي؟ هغه نامنیګانی، قحطیګانی، بیکاری، اجتماعي لاملونه، د سواد ټیټه کچه، وچکالي، دغه هغه اساسي لاملونه دي. څه اوس خلک ډېر غریبان دي، نسي کولی خپلو ماشومانو ته هغه د پام وړ غذا برابر کړي.
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل زیاتوي که یوې خوا ته د خوارځواکو ماشومانو شمیر ورځ بلې ته زیاتېږي، نو بل لور ته د غزنی د قرهباغ او مقر په ولسوالیو کې د خوارځواکو ماشومانو د بستر څانګې د جګړو له امله له منځه تللې دي، چې له امله یې د شپږو ولسوالیو لپاره دغه خدمات په ټپه درېدلي دي. نوموړی زیاتوي په دغه برخه کې تر یوې اندازې شیدې، درمل او مسلکي ډاکټران لرو، خو له بده مرغه چې د ځای له ستونزو سره لاس او ګریوان یو. ښاغلی نیکمل د روغتیا په برخه کې له نړیوالو څخه د مرستې د دوام غوښتنه کوي.
زموږ د تغذیې خدمات د مکر په شفخانه کې کله هغه بمبارد سوه، نو هغه د تغذیې واډ مکمل له بینه لاړ کړي، نو اوس هلته مریضان نه بستریږي. پخوا به هلته مریضان بستر کېدل، د مقرو، د ناوې، د اوبند، ګیلانو، حتی دې خواته د هزارو مریضان او خپله د مقر مریضان به ټول هلته بستر کېدل. له بلې خوا نه عین موضوع په قرهباغ کې هم ده، نو اوس هغه لوټ د غزني په ولایتي شفخانه باندې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تیر کال د یوې سروې له مخې ویلي و چې په دغه هیواد کې څه باندې 40% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. روغتیا پالان خوارځواکۍ د ټولنې د وګړو په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره یوه ګواښونکې ناروغۍ یادوي. د عامه ناروغۍ متخصص ډاکټر نظر افغان وایي خوارځواکۍ د نورو ستونزو تر څنګ د ماشوم مغز او دماغ ته هم صدمه رسوي، چې وروسته بیا د عصبي ستونزو لامل هم ګرځي. د وجود نور غړي یې وده نه کوي، د وجود مقاومت ټیټ او په نتیجه کې ډیری وخت ناروغه کیږي. د ډیری ډنګرۍ یا پړسوب ناروغي هم ورته پیدا کیږي.
خوارځواکۍ په ماشومانو کې د قد د ټیټوالي سره سره مختلف ناروغۍ هم رامنځته کوي، لکه کواشرکور او مرسموس ناروغۍ چې دي په ماشومانو کې ډیر عام لیدل کیږي، په خصوصا هغه ماشومانو کې چې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. بلکې د هغوی په ذهن، فکر، د هغوی مکمل وجود باندې، دفاعي سیستم باندې منفي اغیزې لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو لڅبان دی یوې لسیزې څخه وخت په وخت تر سختو جګړو راتیرسوي، چې د دغه جګړو لامل ډیرای خلک له فقر، بېوزلۍ، ټولنیزو او هررخیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، چې یو هم په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړیدل دي.
له غزنی ورزو څنګلوري ولایت پکتیکا ته په پکتیکا کې میشت وزیرستاني کډوال د مرستو لګوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې دوی ته د میاشتنۍ مرستې ورکول شي. دوی زیاتوي که له ژمي مخکې ورسره د ژمنیو توکو مرستې ونه شي، نو دوی به له ډېرو کړاوونو سره مخامخ شي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي طالبانو مرستندویه بنسټونو ته د فعالیتونو اجازه ورکړې او په نږدې راتلونکي کې به وزیرستانیانو کډوالو ته مرستې وویشل شي. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې.
د پکتیکا په بیرمل او لمن کې میشت وزیرستانی کډوال دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو کیدون کې مرستې لګې بودی او وایي چې دوی سره د پخوا په شان میاشتنی مرستې پیل شي. هغوی زیاتوي پکتیکا سوړ ژمی لري، خو په هغه ځای کې میشت وزیرستانی کډوال د ژمي لپاره د خوراک او پوښاک وسایل نه لري. وزیرستانیو کډوالو یاد ستونزې او غوښتنې د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون له لارې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. د پکتیکا د لمنې په کیمپ کې میشت وزیرستانی کډوال زاهدالله وویل دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او اندېښنه لري چې په داسې حال کې به دوی لپاره په ژمي کې وخت تیري ډېره سخته وي. یو بل وزیرستانی کډوال اجمل داوړ چې د برمل ولسوالۍ په نوې اډه کې اوسیږي، هغه هم وایي په مخکې حکومت کې دوی ته یوازې څوارې مرسته ورکول کېده چې د دوی ګزاره ورباندې نه کېده. دی د طالبانو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې هغوی د ورسره میاشتنۍ مرستې وکړي او هم د ژمې لپاره نوې خیمې ورکړل شي. وزیرستانی کډوال دا هم وایي چې په یاد ولایت کې زر کورنۍ داسې دي چې راجستر شوي نه دي او له هر ډول مرستو څخه بې برخې دي. په بیرمل کې میشت وزیرستانی کډوال اکبر علي وویل دوی ژمنیو توکو، خیمو او نغدو پیسو ته اړتیا لري. د پکتیکا چارواکی وایي په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې طالبانو واک ونیو ډېریو مؤسساتو کارونه ودرېدل، خو اوس وخت کې هغوی ته طالبانو اجازه ورکړې او په نږدې راتلونکي کې به خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالي فضلیار چې څه موده مخکې ازادۍ راډیو سره خبرې کړې وې وویل د مرستو هغه ونډه چې کورنیو بې ځایه شویو او وزیرستانیو کډوالو ته په پام کې نیول شوې ده هغوی ته به په خپل وخت او زمان ورکول شي.
زموږ اکثریت مؤسساتو فعالیتونه درېدلي ول. د افغانستان د اسلامي اماراتو لخوا دوی ته اجازه ورکړل شوې د کاري فعالیت او دوی هم پکتیکا ته مراجعه کړې ده. په دې نږدې وختو کې به انشاءالله تعالی اړوند همکاري مؤسسې خپل فعالیت په پوره توګه باندې شروع کړي او هغه سهمونه چې د داخلي بیجسو لپاره هم د وزیرستاني کډوالو لپاره هم د نورو لپاره په نظر کې نیول شوي دي هغه به دوی ته په وخت زمان سره رسیږي انشاءالله.
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان پکتیکا او خوست هم زرګونه کورنۍ راکډې شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کډې بیرته ستنې شوې، خو لا هم د هغوی زرګونه کورنۍ په همدې سیمو کې میشتې دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
وسم راځو دې ته چې لویدیزو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبرې کړې دي. ګارډین رسپانې د طالبانو پر نوې اعلان شوې کابینې یوالي کنه خبره کړې ده. د رسپانې په لیکنه د طالبانو په سرپرسته اداره کې چې د چهارشنبې په ورځ کار پیل کړ ټول غړي د طالبانو سختدري زکسان دي او هیڅ میرمنه پکې نشته. د امریکا د بهرنی چارو وزارت هم د طالبانو د کابینې پر جوړښت اندېښنه ښودلې او ویلي دي نړۍ د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. اروپایي ټولنې هم پر دې کابینې چې طالبانو لنډمهاله بللې نیوکه کړې. ګارډین رسپانې د مطلب په یوه برخه کې دې ته هم کتنه کړې چې طالبانو د خزینه ورزشکارانو د فعالیت مخه نیولې ده. ورسپانې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق په حواله لیکلی چې د استرالیا اس بي اس ټلویزیون ته یې ویلي د ښځو لپاره ورزش نه مناسب دی او نه هم یوه اړتیا. انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو په وړاندې د ښځو پر مظاهرو تمرکز کړی دی او ویلي دي د هغه طالب انځور ټولنیزو رسنیو کې ډیر ښکته پورته کیږي چې د یوې مظاهره کوونکي مخته یې د ټوپک شپېلې نیولې ده. په لیکنه کې راغلي ټولنیزو رسنیو کې د دې میرمنې میړانه ډیره ستایل شوې ده. د ښځو دا مظاهرې په کابل، مزار شریف، هرات، نیمروز او ځینو نورو ښارونو کې ترسره شوي. دوی له طالبانو د کار، تحصیل او سیاسي ګډون حق غواړي. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو د مظاهره کوونکو د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې کړې او هغوی یې ویرولی دي. او واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې بیا یوې بلې موضوع باندې لیکنه خپره کړې. دې ورځپاڼې لیکلي د امریکا اداره له هغو راپورونو سره په چار چلند کې له ستونزو سره مخامخ ده چې ویل کیږي د امریکایي اتباعو یوه الوتکه د مزار شریف په هوایي ډګر کې بنده پاتې ده. د ورځپاڼې په باور دې راپورونو پر ولسمشر جو بایدن نیوکې زیاتې کړي او هغه دا چې د ولې د ټولو امریکایي اتباعو له ایستلو مخکې له افغانستان خپل پوځیان وویستل. د راپورونو له مخې د لسګونو امریکایي اتباعو الوتکه له تیرو څو ورځو راهیسې د مزار په هوایي ډګر کې بنده پاته ده او دې ته په تمه ده چې طالبان دوهې ته د الوتنې اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیڅ لاره نه لري چې څنګه د دغو بندو پاتې شوو کسانو په اړه څېړنه وکړي. په افغانستان کې د نویو تحولاتو پر رامنځته کېدو سره ځوانانو د هیواد پرېښودو ته مخه کړې ده. په کندوز ولایت کې زیات شمیر لوستي او نالوستي ځوانان وایي چې پخوانی حکومت د سقوط له امله د بیروزګارۍ کچه مخ په لوړېدو ده او د هیواد نامعلومه برخلیک دوی کډوالۍ ته اړ کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې اوریدلی شئ.
په کندوز ولایت کې یو شمیر ځوانان وایي د پخوانی حکومت سقوط له امله او د طالبانو په واکمنېدو سره په هیواد کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده او له همدې امله ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده. د کندوز ښار د کابل اډې ته ورغلم. دلته په لسګونه ځوانان د سورلۍ بس ته د پورته کېدو په حال کې دي. له دې ډلې څخه یو هم عبدالحکیم دی. هغه راته وویل چې د بیروزګاری او بیوزلی لامل غواړي له هیواد بهر ولاړ شي.
مجبور است یا به ایران ته لاړ شي یا به پاکستان ته لاړ شي. یو خانه به زانو بازو له غیره
دلیل څه ولې غواړي چې لاړ شي؟
کار نشته، بار نشته، مونږ ځمکه نه لرو، کاروبار نه لرو، بل څه نه لرو. ردل د بچی شو خرو چې دل د پاتې شو. یا به پاکستان ته لاړ شي یا به ایران ته لاړ شي. نیت خو ایران ته دی له خیره.
عتیق الله صافی چې په خو د کندز ولایت په یوې دولتي ادارې کې کار کوو، هغه وایي چې د خپل لسکسیزې کورنۍ د روزګار څرخی د معاش له لارې چلوو. ښاغلی صافی زیاته کړه چې اوس معاش پرې قطه شوی او دا مهال له سختو ستونزو سره مخ دی.
هر ورځ خلک له فقر سره مخامخ کیږي. نو همدغه د دې لامل سوی ده چې ګڼ شمېر ځوانان د دې ولایت نه لاړ شي، بهرنیو هیوادونو ته مخه وکړي ترڅو د خپل د کورنۍ د اقتصاد لوړوالي لپاره کار وکړي. دولت مامورین دي هم بې وزګاره پاتې دي. نو په واقعیت په اوس شرایطو کې یو مړی ډوډۍ پیدا کول ډېر مشکله سوی دي. نو همدغه د دې لامل سو چې موږ ځوانان ته هڅه کوو چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شو.
اته درش کلن سمیع الله همدرد د کندز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د بیروزګارۍ او د نفقې د نه پیدا کېدو له امله کډوالۍ ته اړ شوی دی.
مخکې ښه و، مخکې غلطه کواله تم کار و، رکشاوان تم کار و، دکاندار تم کار و، سوار سړی ته کار پیدا کېده. هر سړی بیګا ته 100 روپۍ پیدا کولې ته کور ته کار. زندگی رښتیا خبره زه مونږ تاسو ټول په سترګو وینو. خراب سوې نه رکشاوان ته کارسته، نه دکاندار ته کارسته، نه جوالي ته کارسته. لخپل مجبورین نه زو، لخپل بیکاسین نه زو، لخپل بیوسین نه زو. د منګ ملک سر نه لري، سرپرست نه لري.
د یو شمیر کارپوهانو په باور له هیواد د ځوانانو تیښته د هیواد پر اقتصادي او سیاسي وضعیت ناوړه اغیزه کولای شي. په کندوز کې د ټولنیزو چارو کارپو اماد الدین حمید ازادۍ روډي ته وویل
کار نشته، روزګار نشته. دا ټوله غد اندښنې دي چې خلک دې ته مجبور کړی چې تښته وکړي د هیواد نه بهر شي. طالبان چې په افغانستان کې حاکم دي، د وضعیت توجه کوي او زر تزر همه شموله حکومت چې په ټول قومونه خپل تصویر وویني، جوړ کړي او زر تزر د کاري قوه باید بیرته وغوړي او ادارې فعال کړي، دې برخه ته باید توجه وکړي.
په دې وروستیو کې چې ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده، عمرونه دي 40 او 15 درش ترمنځ دي. خو په کندوز کې طالب چارواکي وایي چې د نوي نظام پر منځ کې دوه سره ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول د دوی په لومړیتوبونه کې دي. ګڼ شمیر ځوانان د طالبانو له مشرانو غواړي چې په نوي نظام کې ځوانانو ته ونډه ورکړي او د ځوانانو له انرژۍ، استعدادونو او له ځانګړو طرحو څخه د نوي نظام په بېلابېلو ادارو کې کار واخلي او په دې کار سره به ځوانان تشویق شي او په هیواد کې به پاتې شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له همدې سره د دغه خبرونې د راپورونو د پای برخې ته راورسیدو. اتنیمې بجې شوې، راځي چې لنډ خبرونه واورو. طالبانو په افغانستان کې د لنډ وخت لپاره په مظاهرو بندیز ولګوه. د دوی د کورنۍ چارو وزارت پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره د څوک تر هیڅ نوم او عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. دوی د تیرو ورځو مظاهرې د مغرضو کړیو کار بللی او ویلي دي چې له دې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل شي او کره وخت او ځای مشخص وي. سپینه ماڼۍ وایي بیړه نه لري چې طالبان په رسمیت وپیژني، خو د امریکایانو د ایستلو لپاره به خبرې ورسره وکړي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویان جنساکي بیګای و خبری کنفرانس کې وکړه. تازه د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلي چې په مزار کې څلور الوتکې بندې پاتې دي او طالبان د وتو اجازه نه ورکوي. د هغه الوتکې دي چې ویل کېږي لسګونه امریکایي اتباع پکې سپاره دي او غواړي چې دوحې ته ولاړ شي. د روسیې ولسمشرۍ ماڼۍ کرملین وایي اوس وخت د طالبانو له حکومت سره مخامخ خبرې نه پلانوي. انټرفاکس خبری اژانس د روسیې د جمهور رئیس د ویاند دیمیتری پیسکوف په حواله پرون راپور ورکړ چې له طالبانو سره هر ډول اړیکه به په کابل کې د روسیې د سفارت له لارې نیول کیږي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لاسنیوی وکړي. قریشی دا خبره د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنی چارو وزیرانو په لومړنۍ غونډه کې چې په انلاین بڼه جوړه شوې و پرون وکړله. د افغانستان د ګاونډیو په دې غونډه کې د پاکستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، ایران او ترکمنستان د بهرنی چارو وزیرانو برخه اخیستې وه. د اروپا په پارلمان کې سوسیالستانو او دیموکراتانو پرون پریکړه وکړه چې یوه ډله افغان میرمنې د 2020 کال سخروف جایزې ته نوماندي کړي. د افغان میرمنې فعالانې، سیاستوالې، ژورنالیستانې او ښوونکي دي چې د ښځو د حقونو لپاره یې مبارزې کړې دي. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې تورونه رد کړل. د ادارې په یو راپور کې ایران تورن کړ چې د دغه هیواد اټومي تاسیساتو ته یې د نړیوال څارونکو څارنې ته اجازه نه ده ورکړې. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لرئ، یوازې پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. زموږ فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي، میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. ادرس دی facebook.com/azadiradio. پر ټویټر مو هم موندلی شئ. دغه راز په یوټیوب کې هم د ازادي راډیو پاڼه در سره سبسکرایب کړئ او له تازه مرکو او نورو پیښو به خبریږئ. اوس هم راځو دو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی بشري حقونه او ورپسې ژوند په شیبو کې له یاده مه باسئ.
اساسي او بشري حقوق
دا بشری او اساسي حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مومنه. په دې خبرونه کې د جزایی داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کله یو پیخه رامنځته کیږي، یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي؟ مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل صحاوي دفتر د ارزونې څنګ له مشر خغلی عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته خراغلاس وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل دعوا را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسو څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاه سي، نو دا به زیربت ارگانونو ته اطلاع ورکی. یو دویم تحریک دی دعوا د جایزې په وخت کې چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفي ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه البته په د قوانین په رڼا کې دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمي مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم، دا یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني. خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي، او یا خپله شخص راضي وایي چېره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي. داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوا پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي.
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي، یو سلو نونسته شمیرې ته زنګ وي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده. دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي؟ خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسې وس، تاسې په انتقام کیدای سي اسراف وسي. به هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کې داسې مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کیږي او منتظر دی اوسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دینه چې دی بیا کوي. که نه نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کیږي جواب دی دی مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپله راځي، یوه دعوه رسمي دعوه ځان ته نه پیلوي او خپله لاس په کار کیږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې، کیدای شي بیرته خوشې شي.
قانون چې دی هغه د مختلفو اشخاصو او د متفکرینو له لحاظه لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
په افغانستان کې اداري فساد دی، وایي که زه دغه کس چې ماته ضرر رارسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم، نو حکومت به بېرته خوشي کړي؟
نه، حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابات و هغه وړاندې کېږي که فساد اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي د هغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو، دلته د هغې اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالی هغې انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی کنه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې هر څه متوسط ورته وایي، هر څه طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو دا ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مون مراجع قانونی مراجع ته عرسو چې قانونی مراجع د قانون پر رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم ورته او رد مال هم سبکی. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره ای.
که چیرې متهمان یا مجنیاله ډیر ویلې وکاس څخه په دې منځ کې یو کس لخپل دعوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څړول فیصله کېدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله، پس بنا پر دلایل باندې چې هر نوع دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، متعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین د ټولو هغه متهمینو کېدای سي د عریضه او اقامه دعوا.
یو بل مسله دا هم ده چې ځینې داوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسب لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډېره مننه.
تشکر.
درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا حس به تکړه حس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
ترنو دوستانو سلامونه مې ومني. د موچګری د کسب او موچی یا بوت ګندون کې پاکه څومره پیګي
موچی د ورځې نه پیدا شوی چې ته بوت پوکې. انسانان غشیوی ضرورتی و چه باید یو پاپوش خواله دی ندیمه وقت موچان و بوت جولوون کی کلاوش جولوون کی چپلی جولوون کی در طول دیمه وقتونو نپیدا شوی دی او دیر زور اومد لیدی پزرها و کدونه اومد لیدی.
خلک د بوت ګنډونکو پاکړه څه نظر لري؟
واقعاً ډیره داسې مظلومه طبقه، غریب کار طبقه، خاموشه طبقه، په یوه خاموشه ژبه لګیا خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي، ظلم نه کوي ولو که څومره فقیر وي.
نن امدا موضوع چیلو په پایل کې د موچیګری د کسب تاریخ ته ورګرځو. ارزښت روښانه وو او د بوټ ګنډونکو په اړه د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د موچی پلاس بوټ جوړول یا پیوندول له پخوا زمانې څخه دود دی. په لومړیو کې به انسانانو د حیواناتو او ونو له پوټکو څخه ډیر عادي او ابتدایي بوټونه په خپل ګنډل. موده وروسته موچی را پیدا شو. د بوټونو د جوړولو لپاره یې په کلیو او ښارونو کې لږ ټوټه ځای بیل کړ. په سر یې وړکۍ کیږدۍ ودروله. ځانته یې شړۍ یا هم ارزان بیه فرش څو قاته کړ، ورباندې کېناست. چکش، تار، ستن، قیچی او ځینې نور د ضرورت وړ شیانې برابر کړل. بیا یې د بوټونو جوړولو، زړو څپلیو او څپلکو ګنډلو ته مخه کړه. د وخت په تیریدلو سره پر مختللې فابریکې ورغېدلې او یو شمیر بوټ ګنډونکو داسې ماشینونو ته لاسرسی پیدا کړل چې ډېر کار یې په لږ وخت کې ورته کاوه. که څه هم افغانستان ته له بهر څخه ګران بیه بوټونه راځي، خو دا چې د خلکو اقتصاد دومره ښه نه دی، په هیواد کې جوړ شوي بوټونه په کمه بیه رانیسي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د موچیګرۍ د کسب پاکله وایي:
موچیان د ټولنې خدمتکاران دي. د ټولنې هغه مهم کارونه دوی کوي، د خلکو خدمات دوی ترسره کوي. موچی دغه ورځې نه پیدا شوی چې ته بوټ پخو کوي. موږ خو په لوڅې پښې نه ګرځېدلو، خو مغه د اولو وختونه چې انسانان هغه شوي ضرورت وو چې باید یو پاپوش ولري. نو د موږ وخت نه موچیانو بوټ جوړوونکي، کلوشي جوړوونکي، څپلۍ جوړوونکي، دا ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او ډېر زوړ عمر لري، په زرهاوو کلونه عمر لري. داسې وینې واړه کونج کې داسې تقریبا یو متر مربع ځای نه نیسي. په دومره ځای کې ناست وي او تمام ورځ لمر وي، که سیوری وي، که باران وي، که واوري وي، هلته ناست وي، د خلکو خدمت کوي. مجبوریت دي، زیاتې پیسې نه شي غوښته، زور یې نه رسېږي د چا سره. نو په دې اساس ما خپله خاکساري کوي. حتی ما په خارج کې لیدلي موچی ناست وي او څوک چې بوټ رنګوي ورته راشي، داسې په ولاړو پښه ورته ونیسي او دای بیچاره ورته ناست وي رنګوي، په ډېر کبر ورته ناست وي څوک چې بوټی رنګي. نو دا په دنیا کې تقریبا کسبګر ته په درنه سترګه نه کتل کېږي. د هر چا سره باید انساني برخورد وکړو. انسان باید مغرور نشي، انسان باید متکبر نشي، انسان باید ځان ورک نه کړي. انسانیت معنا اونس او مینه او الفت ده. نو که څوک د انسانیت د چوکاټ نه وځي، د انسان خویونه نه کوي، هغو ته موږ انسان نشو ویلی.
د پوهنتون استاد داود نظم وایي چې له بوټ ګنډونکو څخه ډېرې ښې خاطرې لري. د نوموړي په وینا د موچیګرۍ کسب د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث راپاتې دی.
واقعا حرفې دا ټولې مقدسې دي، ځکه د حلال روزي د ګټلو په نیت باندې کار کوي یو څوک، او دا عبادت ده چې څوک په همدې نیت باندې د الله تعالی د رضا په خاطر اجرا کړي، د ته عبادت ده. خو موچی چې ځینې ساحو کې کفش دوز ورته وایي، له هغه وخته چې پاڼې او څپلۍ او څپلکې او بوټونه خلکو پیژندلی دي، نو موچی هم ورسره. او پخوا خو د فابریکې نه وې، د څپلکې او بوټونه دام د موچیانو جوړول اصلا، او لمدونه به خلکو اخیستل چې تر اوسه پورې ځینې موچیان بوټونه هم جوړوي او خلک ترې اخلي، خصوصا کلاوشې یا د وطني کڼاوې یا د ماسۍ، اوس موچیان جوړوي او خلک ترې اخلي. واقعا ډیره داسې مظلومه طبقه، غریب کاره طبقه، خاموشه طبقه، په یوه خاموشه ژبه لګیا خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي. په دې کسبه کارانو کې چې موچیانو سره تر څومره زما رابطه ده مناسب نرخ وایي، ظلم نه کوي، ولو که څومره فقیر وي زیات نرخ نه وایي. دا یو ډیر ښه خصلت ده. که چېرته موچی نه وي نو خلک به ډیر ضرر هم وکوي او بوټ ډیر کم یو ځایش کیدلی وي سوری وي، نو مجبوره ده یو څوک ایسته واچوي بیا نور واخلي. دا اقتصادي ضربه ده. حالا چې هماغه په لس روپۍ شل روپۍ دیرس روپۍ باندې پنځوس روپۍ باندې جوړولی شي بیرته لکه د نوو بوټو په څیر کار ورکوي، یو کال یو نیم کال نور کار ورکوي، نو دا د قدر وړ کار ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې راځي چې ده به خپله د خپلو میرمنو پاڼې هم په خپله ګنډلې. نو دا حرفه هم یوه پیغمبري حرفه ګڼل کیږي او پی وویاړي باید یو څوک. زه په کور کې هم ما دا د موچی تار او دا رینه سندان دا اخیستی دی په کور کې لرم، چکش میخونه او دمده سنت د ادا په خاطر ځینې وخت هغه لګلګ کارونه چې زه وکولای شم هغه په خپل ذهن اجرا کوم تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت هم ادا شي.
ځینې کسان چې موچی ته بوټ د ګنډلو لپاره وروي کله خو د کار تر ختمه همالته ورسره کینی او کیسې کوي او بیا سره ملګری شي. د لغمان اوسیدونکی نعیم وایي چې موچی طبقه تر ډیره پورې له خپل کسب او کار څخه راضي ښکاري، خو ځینې کسان بیا له دوی سره نامناسب چلند کوي چې دا بیا ښه کار نه دی.
زموږ په کلي کې دی معمولا موچیان ته چې دی هغه ورکوي دا د غلې او دانې نه دوی یو حصه لري، نغدې پیسې هلته هومره نشته. بیا یو نفر مشخصه دی کلیو بانډو کې همدغه تصویر دی چې داسې په ګرمۍ کې به ناست یا به سر باندې یو داسې هغه لګولي چې سوری شي ورته، یو ستنه لري، تار لري، داسې مشخصه ماشینونه نه لري. او ښارو کې چې موږ وینو اوس اوس پیشرفته شوي دي چې ماشینونه دي او قسمه قسم تارونه اوستنې دي چې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. هر حرفې چې دي په ټولنه کې ورته اړتیا ده، باید ټول ته قدر عزت ورکول شي، خصوصا دا قشر چې ډېر داسې عاجز ده. ټول ماته معلومیږي، خپل په سترګو مې لیدلی دوی ژوند، دوی چې څنګه خوشحاله دي د خپل ژوند نه، یعنی هېڅ شکایت نه لري. لکه موږ ګورو چې بس بس خلق د مادیات لحاظ خپل کار لحاظ ډیر جګی می بیا خم شکایت لري، نو دوی ته مجوال تاسو د زړه آرامش نه لري. سلام کته خپل د کار نه راځي او نو سیږي ور باندې ستا کار مخه ته نه ځي خند خپل فکر او رواني لحاظ باید موږ خپل کار ته اهمیت قایل شو، مینا ور سره وکړو، په وخت ورته حاضر شو او کومه پیسې چې لا سره وړو بیا موږ ته برکت پیدا کیږي. او که داسې ناراضي اوسېږو چې کار مې نشته داسې داسې دی دغه کار کې زموږ انرژي قوت نه پاتې کیږي او خدای هم موږ نه بې ناراضي کیږي. تر زیاته چې ما موچان لیدلی د خپل کار نه راضي دي، داسې چې دوی چهره ته موږ انسان پیژندل کیږي چې یعنې داسې فکر او سوچ کې نه دی، زیاد د خپل ژوند نه خوشحاله دي، خو په څنګ کې د خلکو نه شکایت لري چې بعضې بعضې خلکو سره ښه رویه نه کوي. زما په نظر دا ښه کار نه دی، ځکه که دوی ونه اوسېږي نو ستاسې دغه اړتیا به څوک رفع کوي؟ په ټولنه کې هر حرفې ته ضرورت دی. سرانګه خوان د زوی ماجستو مثلا بوټ شکیدلې یا همبل شي یا که نوې بوټ ځان د جوړې که دغه قشر نو سیږي نو ته په چا جوړې؟ من چې دې ته یو اړتیا ده نو ته خوال ته په سر کې نه کینې. د اخلاق نظر هم باید موږ دې ته احترام قایل اوسېږو.
تڼۍ جان منګل بیا وایي چې د موچی سترګې د خلکو بوټونو ته وي، همدا د بوټ ګنډلو کسب دی چې خپلې کورنۍ ته حلاله روزي پیدا کوي.
د خلکو بوټونو چپلۍ ته ګوري چې ودرې شکېدلې دي کنه دي شکل چې زه تیریږم دوی بوټونو ته پی کوي چپلۍ ته پی کوي. او دا کسب د پیړیو پیړیو نه چې زه خو چې پیدا یم موچی دا د چپلۍ یا د بوټو د ګنډلو یا د رنګ کولو کارو غریبی کی ولی چاته مقصد سوال نه کی چې کور نه ډبوي، لیکن د خپل لاس د خپل کسب لاره مقصد د خپل روزي پیدا کوي. د موږ ټولنه خو یو غریب ټولنه ده، بیچاره ټولنه ده، مقصد چې موږ باید هغه څرمنه بیا باید ونه لګو په خپل هیواد کې، مقصد بوټونه چپلۍ دا شیان باید تر جوړ کو. پرشګي تر څنګ د سپتار ناستي ډیر موچیان دي، پرزن ډیر کتر دي دواله په سر نه ناستي ی دوه ته تللی مهر میشه چې ما بوټونه زړه وي یا دا چې شکېدلي وي یا دا چې د ترمیم وړ وي هلته مې ترمیم کړی دی. حکم وخت کې چې تلی د بوټونه وي هم هغه تلی راته ورچولی دی نه وای، ځکه د نورو پیسو مو هغه نه و چې نور بوټونه واخلم پیسې په دومره نه وي، ولې د هغه پخواني بوټونه هغه زړه بوټونه به په وخت کې ډېر ځله مقصد هلته جوړ کړی دی، راته ترمیم کړی دی، په مقابل کې مې اجاره ورکړی دی.
جمیل چې ډیر وخت را په دی خو بوټونه ګنډي وای چې یاد کسبې خپل پلار څخه زده کړی دی. نو موړای دی خپل ورځنی آیت په باب وای،
دا کسب چې ما خپل پلار نه زده کړی دی، او بس پلار مې اوس پینګیره دی، هغه نشي کولای دا کار، نو هغه په ځای زده کار مخ ته وړم. شکر دی د ورځې 50 روپۍ راته پاتې کیږي، پاغه باندې د کور ضرورتونه وچ ډوډۍ ترکاری مرکاری چی چی هغه اخلو. بس د خدای ناراضي دستي ژوند روان دی، قسمت ته راته رسیدي د ورځې دا کار کوم، او د شپې خپل کورنۍ ته رزق یا ډوډۍ موډۍ چی چی هغه برابروم ورته وروړم.
د هیلا چیخ پرونه مو د پام وړ ګرځي. د لیوی ژوند په شیبو کې پروګرام پای ته رسول تربیه خې چاري.
دل واڑی سرگے میں سم سم سم